ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. روان خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نوي وفاقي کابینې هغه سوګند دی چې ترې نوي منتخب ولسمشر آصف علي زرداري نن واخیستو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې راسره دي. قدر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي. په لومړي خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د نوي وفاقي کابینې 19 غړیو نن سوګند پورته کړ. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دی پریږدي. القاعده د مارچ پر 10 ویلي چې د دې وسوالې ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوه. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د وفاقي کابینې 19 غړیو ته سوګند ورکړ. آصف علي زرداري نن د مارچ په 11 په ولسمشر ماڼۍ کې د دستوري پر مهال د کابینې غړیو ته سوګند ورکړ. په لوړه کوونکو کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسان اقبال، اعظم نذیر تارډ، چودھری سالک حسین، رانا تنویر حسین، عبدالعلیم خان، جام کمال، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارډ، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، سید محسن نقوی، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، شیزا فاطمہ او میا ریاض حسین پیرزاده دی. دا لهغه ورستو ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11 د کابینې د غړو نمونه د منځورۍ لپاره ولسمشر ته استولی وو. په غونډه کې شهباز شریف هم موجود و. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دی پریږدي. کمیشن د مارچ پر 10 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانی ونه کړي. تحریک انصاف د فروری د 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د مارچ پر 10 په لاهور، کراچۍ، پېښور، فیصل آباد او ځینو نورو ځایونو کې مظاهرې کولې چې پولیسو یې مخه ونیوله. تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د پنجاب پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي نیولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملي جمهوري غورځنګ یو دل بیا د خپلو دریو وجل شو غړیو لپاره د انصاف او د فروری 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویاند جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې نن به بیا له ځایي انتظامیې سره مذاکرات کوي.
مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولینګ سټیشنو کې درغلی شوی دی. سیول ایډمنستریشن یو وفد کې راغلو. دوی یوه ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړئ، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رایې چاته پټولو ته داسې نه ورکو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
ملي جمهوري غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری پر 10 هغه وخت پر دوی ډزې وکړې چې دوی د خپل مشر محسن داوډ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلو پر ضد احتجاج کوو. په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وژل شوي او د داوډ په ګډون 15 کسان پکې زخمیانو. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي. په لکی مروت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه د مارچ په 10 رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په وژل شوو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د بیان تر مخه دا پیښه په وانډا میرعالم سیمه کې پر چشمه سړک هغه وخت رامنځته شوه چې کله د یو ټریکټر بریکونه خراب شول او هغه له سړکه ولوېدو. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټرالی کې ناست وو. د روجی د میاشتې د لیدلو لپاره د مرکزی روتلال کمیټې غونډه نن په پیښور کې د دغه کمیټې د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي. دا غونډه به د پیښور په 400 روډ په اوقاف حال کې کیږي. د زونل او ضلعي هلال کمیټو غونډه به په خپلو سیمو کې کیږي. د سپوږمۍ د لیدلو په اړه پریکړه به د سپوږمۍ د لیدلو مرکزی کمیټه اعلانوي. د غیر حکومتي روتلال کمیټې غونډه به د کیسخانې په قاسم علي خان جومات کې کیږي چې مشري به مفتی شهاب الدین پوپلزی کوي. او القاعده د مارچ په لسمه ویلي چې د دې وسلواله ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د هغې ډلې لخوا په خپره شوي ویډیو کې د خالد الباترفي مړی د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پوښلي حالت کې ښوول شوی دی. د امریکا حکومت په عرب ټاپو وزما کې د القاعدې د مشري کولو له کبله د الباترفي په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر د 15 میلیونه ډالرو انعام ایښی و. نوموړي په زندان کې و خو له زندانه تر تښتېدو وروسته یې د یمن په کورنۍ جګړه کې د وسلوالې ډلې مشري کوله. د القاعده یمن څانګه تر ټولو خطرناکه بلل کېږي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته هم فعاله ده. نن د پاکستان په سپر لیگ شلوري د کرکټ سیالو کې پیښور دلمی د کراچي کینګز په وړاندې لوبیږي. په کراچۍ کې کیدونکي دا لوبه به د پیښور پر وخت د شپې 8 بجې پیل شي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه مو وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وري. په اسلام آباد کې نوی وفاقي کابینې سوګند واغستو حال به نه خپنې غدر کو. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف غړو نن مظاهره کړي.
د وزیر اعظم د حل برداری تقریب کې هم د دې صوبې کې فیکزیکټ کې نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت دی.
په ټانګ کې خلکو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی.
احتجاج اوسوای کلی مخه ته مو احتجاج کړی چې پاره شي بزرګو خلکو ماشومان ځوانان سپینشيري مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشومو پورې احتجاج وکړی.
او د روجی د میاشتې راتک سره خلک د ګرانۍ نه سره ټکوي.
دا هول سیلر نه نه د پوسوري نه کیږي چې آیا تا دا وړ کلر وړي دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه چې اوس پکې چې کم دي دی 300 روپیا کټن زیاتی کی دا ولې زیاتی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو زمونږ په پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدل هم شهید دي. تر څنګ په سمارټ ټلیفون اپ ځان سره ډاونلوډ کړئ تاسو به موږ سره مل شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته د خبرونه په پیل کې مې ویل د پاکستان 19 کسیزه وفاقي کابینې سوګند پورته کړی دی. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. هغه سره به یو خو د دې کابینې د سوګند او د سوګند نه پس د دې کابینې د جوړښت په اړه باندې خبرې کوو. طاهر خان ستړی مشي په خیر راغی. طاهر خان سوګند پورته شو وفاقي کابینه راغه. په وفاقي کابینه کې مونږ ګورو څه نوي مخونه دي نوي خلک دي. نو تاسو غنئ چې را د دې کابینې د جوړښت تکو ګوري نو موجوده نوې حکومت ته د پاکستان د راتلونکو مسلو ادراک شته.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. نو د مسلو د ادراک خو به وروسته پته لګي چې سکیږي سوشول زکه ډېر لوی لوی وعده انتخاباتو کې چې کم د دې مسلم لیگ نواز دلې وعدې وی منشور کې نو وبکه تیشي چې هغه وعده څنګه پوره کیږي. ځکه پاکستان کې دا وخت د خلکو ډېر توقعات دي سره له دې چې دغه انتخابات پاړه باندې چې د فروری پاتمه باندې شوی وو نو ځنې دغه مشته الزامات مشته. خو بهرحال بیا هم اوس حکومت سازي وشوه او د کابینې سره هغه ټول عمل چې و د حکومت د جوړېدو هغه مکمل شنو. هیلې امیدونه خو د خلکو ډېر زیات دي ځکه چې اقتصادی حالت د خلکو حالت گرانی هغه ډیره زیاته ده او خلک ډیر پریشان دي. نو د کابینې اولنې غونډه نن ویل کیږي چې د شاهباز شریف وزیر اعظم په مشرۍ کې جوړ شي او وزیر اعظم ورته وینا وکړي او په هغه کې لګشي وړاندې چې کوم د یو وزیر ټاکل شوی دی اتا تارټ هغه دا و چې وزیر اعظم په دې کې خپل راتلونکي پالیسی اعلان کړي. نو بهر دغه وینا به مهمه وي چې د حکومت راتلونکي پالیسیانې تګلارې څه دي.
بل کومګ وګورو په دې کې لکه چې خلکو د پاره سیاسي پوهانو د پاره یا ستاسو غونته پاره کې د خزانه د وزیر یو نوی شکل یو نوی کس ور په دې کابینه کې شامل اول او بل د داخله د پاره د داخله چارو د وزارت د پاره داسې ویل کیږي چې د پنجاب صوبې پخوانی نگران اعلی وزیر دوی په کابینه کې واغستو دا سمانه لري.
ګوره اول بلار شو د خزانه وزارت ته دغه د پاره د استاد څخه خبره کوله محمد اورنګزیب په نامه باندې یو نوی کس دی چې هغه د پارلیمان غړی هم نه دی او هغه یو بینکر دی او هغه بلکې د یو بل هیواد هغه وسره نیشنلټی وسره هم ده. نو دغه اوس ایچ بی ایل چې کوم یو بینک دغه مشر دی او دغه نوران نور بینکونو کوم پاتې شوی دی. نو اقتصاد پوه دی بهر هغه وکتی شي چې څنګه کېږي ځکه چې اسحاقدار باره کې خواول داسې یو توقعات وو هغه پخوانی د مالیه وزیر هم پاتې شوی دی خو دا وخت دا ځل هغه ونه شو. نو ممکن ده چې د وزیر اعظم په نظر کې دا نسبتا ښه وي. خو دلته ګوره پاکستان کې تاریخ دی چې ځینې خلک داسې وي چې هغې ته اهم عهدې ورشي او هغه اکثر کې د بل چا پکې مشورې شاملې وي. نو باره لوبکتی شي چې دا نوی وزیر څنګه دی ځکه دا پاکستان کې سات اوسنی حالت چې دی هغه داسې نه دی خو دې کې یو بل اړخ هم وي چې ځینې وخت کې چونکې دی نړیوالو بینکونو هم مشر پاتې شوی دی هلته هم لږ اړیکې او تعلقات دي ځینې وخت کې دا په کار باندې راځي ځکه آی ایم ایف سره اوس خبرې کېدونکې دي یو څو ورځو کې ځکه آی ایم ایف خپل اعلان کړی دی چې کله نوې کابینه جوړه شي نو دوی به خپل پلاوی خپل وقت لیږي چې پاکستاني نوي حکومت سره خبرې وکړي او چې کوم هغه د قرضې راتلونکي او قسط دی د هغې لپاره دوی خبرې وکړي. نو دغه لپاره بیا داسې به د وزیر اعظم په نظر کې وو چې دغه یو بانکي نظام کې دغه یو مهارت دی. نو بهرحال مشکل حالت د پاکستان اقتصاد دی خو بهرحال دې سره به توقعات وي. به تاسو بل خبره وکړه د ممکنه وزیر داخله محسن نقوي نو دې خو نگران وزیر اعلی پاتې شوی دی او د پاړه باندې کور دلته تصور دی په پاکستان کې او سوچ دی دا خو بنیادی یو صحافي دی د ټلویزیون مالک دی لیکن د پاړه دا سوچ دی چې د مسلم لیگ نواز ډلې سره د مسلم لیگ کاف ډلې سره او دغه د پیپلز پارټي سره ځکه آصف زرداری لسمشر وزل ویلو چې همارا بچا ہے لکه یوځای کې چته یو غونډه کې او بل د پاړه ګور د داسې ویډیو غانې دلته په شتا موجود دي چې یو وار دی په سعودي عرب کې وو. نو د فوج مشر غسنی چې کوم دی آصف منیر جنرال هغه سره د شاته روانو د لکه هر ځای کې یو تعلق شته. نو زما خیال چې هم دغه به په پام کې نیول ګوره هغه د پارلیمان غړی نه لري لکه د یو اورنګزیب په شان خو د پاکستان په قانون کې که د پارلیمان غړی نم وي د شپږو میاشتو لپاره یو کس وزیر اعظم غواړي هغه وزیر کېدی
شي. صحیح. بل اخرانه لنډه غونته پوښتنه مې تاسو ته چې تاسو ګڼئ چې د حکومت په کوم رنګ جوړښت کوي او بیا موږ ګورو یو مسلسل احتجاج په اسمبلی دننه د اسمبلی نه بهر دغلته کې په خاصه توګه چې موږ ګورو د پاکستان تحریک انصاف هغه ملاتړي چې سنی اتحاد کونسل کې شامل دي نو دغه کړکیچ دغه مظاهری په اسمبلی دننه اسمبلی نه بهر روان دي سرک کاری چې د میډییشن یا د دې ترمنځ د کیناستو یا رزربانی اب مخکې ورس خبره کړې و د ګرینډ ډایلاګ تاسو ته سرک کاری
ډیر مشکل به وي. ګوره تیر ورځ چې کله د پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاج وو نو په لاهور کې د غي مشرانو نیولې شو لطیف کوسا یو بل دی چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار
سلمان اکرم راجا
هغه ونیول شو او نور کسان هم ونیول شو سره دی چې دغه مشران په خود رشي ودي ځنه اوس ملا په جیرونو کې کارکونان دي. نو دې نه دا ظاهري کو بیا د مریم نواز بیان هغه نه پس د نیولو کې دونه چې هغه دفاع وکړه دغه نیولو. نو که دا ماحول وي چې لکه د وزیر اعظم تقریرونه که موږ وګورو چې کرنه هغه منتخب شوی دغه بیانونه او بیا د تحریک انصاف اوس چې کوم په نوې کابینه باندې رد عمل راغلی دی دا یې مسترد کړی ده او په یو بیان کې هغه دا جعلي ګڼلی ده. نو معنی دا ده چې او بل تحریک انصاف ویلي وو که محسن نقوي وزیر شو نو بیا دې د مصالحت خبره هېره کړي. دا ده اسد کیسر بیان او دوه ورځې وړاندې. نو معنی دا ده چې اوسنی کوم حالت دی زه ګمان نه کوم چې دا به یو سیاسي ثبات طرف ته لاړ شي او دا کشیدګي او دا به ختم شي.
ډېره ډېره مننه آباد شي خوشاله شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تحریک انصاف د پاکستان د ځینو نورو ښارونو په شان په پېښور کې هم د مارچ پر لسمه مظاهرې وکړې. احتجاجیانو تور پورې کړ چې د فروری پر اتمه په انتخاباتو کې درغلۍ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ټاکنې ګټلې خو په وفاق کې د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي اکثریت راغلی دی. د په دې اړه باندې تفصیل غلام غوسنه
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره ترسره شوی. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د 15 پارم مطابق چې زمون کومو خلکو ګټلی ده نو د دې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم مینډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بده ټګي چې شوی ده په هغې د کمیشن جوړ شي او د ولس مینډیټ واپس ولس ته ورکړي. شینن کې وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول ښایي چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پېښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم د حلبرداري تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت دی. نو په دې ځینو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د دوی کوم مزاحمتي تحریک دی نو که فرض کا وفاق وغواړي نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجه نه د دوی د رویې د وجه نه مخکې نه هم حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د 9 می وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټبلیشمنت ترمنځ کوم تاوتریخوالی رامخته شوی نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
په خبر پښتونخوا کې دی وکه پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کې بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. علي امین ګنډاپور روزانه د 2 او 3 مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پارټۍ د پاره نه صرف غونډې کوي بلکې د غونډو ځایونو ته باقاعده توګه په خپل راتلو کوشش هم کوي. خو بل اړخته هغه د سرویسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصلو باندې دی. نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص د علي امین ګنډاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو نارا د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ اتحادي حکومت د فروری د 8 می په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی لخوا په خپور شوی بیان کې د مارچ د 10 می نیټې د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکې شوې دي. د اختیار ولی لخوا په خپور شوی دغه بیان کې نوموړی ویلی دی چې دا غوی په ان په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او په دې صوبه کې د تاریخ انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړي دي او د پاکستان پوز هم ویلی دی چې د انتخابي عمل سره دا غوی هیڅ تعلق نه وو او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
دا مشال ریډیو ده.
او د متاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملي جمهوریت غورنګ په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د لویو لارو د تړلو ګواښ کړی دی. د دې ګوند غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون د یو جرګې وروسته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 10 می په میرمشا کې په ډزو کې د ګوند د مشر محسن داوډ په ګډون 15 غړي تخمیان کړي او 3 وجلی دي. د دې ګوند په وینا دوی د داوډ د انتخاباتي نتیجو د ځنډېدو پر ضد احتجاج کوو چې ډزې پرې وشوې. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راک.
ملي جمهوری غورځنګ انډیم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نمائنده مشرانو او ځوانانو د مارچ په 10 می میرامشا کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنه کړې هغه دې پوره کړي او د فروری 10 می په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. میرامشا پریس کلب کې د انتظامیه چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنځ پرون د مارچ په 10 می بیا ناسته وشوه. د ځلې انتظامیه چارواکو یو ورځ وخت وغوښت. چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټۍ سره بیا خبرې کړي. این ډی ایم غړو پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری لسمې نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډینګ افسران به راغواړي په کومو پولینګ سټېشنو چې درغلي شوې د هغوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته رپورټ ورکوي، خو د احتجاج کوونکو په وینا په هغه ژمنه پوره نه شول. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې مزاحمت کړي.
کومه پیشه کوي چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست دی طرف نه ګولۍ وریدي. مونږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کوو. مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولینګ سټېشنو کې درغلی شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو، دوی یوه ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رایې چاته پټولو ته داسې نه ورکوو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی. چې تر څو دا عملي شوی نه وي زمونږ دا احتجاج جنا او دا قانوني جدوجهد کملاره چې موږ سره دا په دې باندې به مزل تر غیر روان وي.
دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، پنځلس ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وای چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د فروری په شلمه ضلعي انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول، خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړې. احتجاج کوونکي وایي چې میرام شاه چاوڼې ته تلونکې سړک بیا تړي او د غلطه محمد خیل ماین فیکټری ته غځېدلی انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي که یې غوښتنې پوره نه شوې. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د لسمې فروری ډزو مقدمه جوړه کړې، خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یوه او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. دا وړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې د عامو ټاکنو په مهال د هغه د حلقې د رایو په څو مرکزونو وسله والو بریدونه کړي وو، د رایو پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګي شوې. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د ټانک منجرګي د امن لپاره خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی و پای ته رسولی دی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نور.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په تیره ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات ناپاس ختمه کړې. دو د احتجاج و مشر په دغي براکښې مشال ریډیو ته وویل د ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي.
امن دری شوی
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامي انتظامیه او پوس چارواکي و خبرې کوي او د ایتور په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره وخستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړي وي. د ټانک امن جرګې مشرانو دا هم وویل چې کا د مقامي انتظامیه او پوس چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره زر ګامونه پورته نکړل. بیا وو د سیمې اوسېدونکي ور بیا د پوز بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اورېدونکو، د باجوړ قصابانو هړتال کړی او دوی وایي چې مقامي انتظامیې ورته د غوښې یو کیلو نرخ 500 روپۍ ایښودلی دی. دوی وایي دوی ورته ویلي چې د غټ مال مانا میخه او غوایي غوښه به په 800 روپۍ خرڅوي، خو انتظامیه یې ورسره نه مني. د قصابانو په خبره دوی ورته دا هم ویلي چې په 100 روپۍ پېښور او نورو ضلعو کې د غوښې نرخ مقرر دی، هم هغه دی باجوړ کې هم وي. تفصیل شانواز ترکزینه.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړي. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنرۍ انتظامیې ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډېر کم مقرره کړی. د عنایت قلعه د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخې غوایان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي، او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي، نو په پروسکني نرخ خرڅولې د دوی په تاوان تمامېږي. مشال ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریځ د اخیستو کوشش وکړ، خو له هغې خوا کوم ځواب نه شو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزان نرخ هم خرڅوله، نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدې، نو دوی مجبوره دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11 اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هرتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنرۍ انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هرتال د ختمېدو دپاره د پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د ښار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روژه کې هم دغه شان هرتالونه وي.
نو موږ د حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې یاره په مثال کې تاسو د نورو ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د هغې نه کم ریټ دوی ته ورکوئ، نو دا هم زیاتی دی، ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه وي تاوان به ورلکوي. نو حکومت هم دا فیل دی چې یاره هغه ریټونه د دې قصابانو ته هم ورکړي شي، او قصابانو ته هم زموږ دا خواست او درخواست دی چې یاره د عوامو سره ښه رویه وساتي. حکومتي کم نرخنامې چې د نورو ضلعو په مطابق دي هغه ریټونو باندې تاسو هم خیر دی چې هغو له تاوان نه کوي، نو زما به خیر تاسو له به هم تاوان نه کوي.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی مامون د تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د 4000 نه زیات دوکانونه دي. د دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد ریډیو ته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنرۍ انتظامیې سره ملاقات هم شوی و.
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم، نو انتظامیه والا هم داسې را سره رابطه نه ده کړې. انتظامیه والا په دې زور او ضد باندې دي چې نه قصابان دي د ریټ په دغه باندې چلی چې دغه باندې نه چلی نو نه دي. یعنې اصل کې د انتظامیه سره خپل څه شته نه، عوام په دې باندې خوشحاله وي په پردي سیزونو باندې ته ریټ راکم کو دا راکم کو دا راکم کړه. نو لا اوسه پورې پکې مذاکرات څه شی نه شته، خو زه موږ رابطه کوو.
د پېښور په شمول د ځینو نورو ضلعو دپاره د غټ مال مانه میخې او غوایانو د غوښې نرخ د 250 نه تر د 950 روپو پورې مقرره شوی. دې کې هډوکي والا غوښه په 250 او بغیر د هډوکي غوښه په 950 روپۍ خرڅېږي، خو بیا هم زیاتره قصابانې د خپلې خوښې په نرخ خرڅوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اورېدلی سي. د لټون په ځای کې
MASHAALRADIO ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کیږي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د وفاقي کابینې نولس غړیو ته سوګند ورکړ. آصف علي زرداری نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د دستوري پر مهال د کابینې غړیو ته سوګند ورکړ. دا له هغه وروسته دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11مه د کابینې د غړو نومونه د منظورۍ لپاره ولسمشر ته استولي وو. په غونډه کې شهباز شریف هم موجود و. د پاکستان بشري حقونو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلي او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشرانو غړي دې پرېږدي. کمیشن د مارچ پر 11مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانې ونه کړي. ملي جمهوري غورځنګ یو ځل بیا د خپلو درو وژل شوو غړیو دپاره د انصاف او د فروری اتم انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوډ پرون مشال لري ته وویل چې نن به بیا له ځایي انتظامیې سره مذاکرات کوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله څلور کسان وژل شوي او شل زخمیان شوي دي. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټاله کې ناست وو. د روژې د میاشتې لیدلو لپاره د مرکزي روسي لال کمیټې غونډه به نن په پیښور کې د دغه کمیټې د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي. دا غونډه به د پیښور په 400 روډ په اوقاف حال کې ترسره کیږي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د اردان شیانو ورکولو لپاره د 2000 روپو اعلان کړی. القاعده د مارچ په 11مه ویلي چې د دې وسلوالې ډلې د یمن څانګې مشر وژل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د هغې ډلې لخوا په خپره شوې ویډیو کې د خالد الباتر فی مړی د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پوښلي حالت کې خول شوی. د امریکا حکومت په عرب ټاپو ازما کې د القاعدې د مشرۍ کولو له قبله د الباتر فی په اړه د معلومات ورکولو په سر د 5 میلیونه ډالرو انعام ایښی و. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2023 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په وینا د دغو اړمنو کسانو تر نیمې زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرداری ورکړی دی. صفی الله ستانکزی په نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي سږ کال په هیواد کې 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په هغه پیغام کې چې پرون یې په ایکس پاڼې خپور کړی ویلي، په افغانستان کې 52% اړمن ښځې او نجونې دي. دغې ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. اوچا همدارنګه زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه ښځو سره حیاتي مرستې کړې. سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي، نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2023 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاوو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي، د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو یې سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شاملې دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو سره کار کوو. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي، په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالرو زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه، چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یعنی ورځې 19 خپرونې
حجره
پلسنیمو بجو
د زوانانو غگ
په یوه بجا
سروې
په دوانیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خلک په روژه کې لګرانی شکایت کوي. له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې په راتګ سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه یې لوړ شوي دي. دوی دعوه کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله په بازار کې ضرورت زیات شي نو په لوړه بیه خرڅوي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور پرون په یو بیان کې ویلي چې د خوراکي شیانو نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر جان په دې اړه راپور لري.
ته هر کال پشان داوار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روژې راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د صوبې ولسوالۍ اکثره هیوادونو کې روژې راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي، ولې دلته یو په دوه یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نظار علي وایي
روژه کې یار یو شی استعمال ډیر یا شیشتا کې نو هغه کم شي نو هغه نوخې دي، بس روژه راشي نو بیا روباسي نو بس خامخا رټونه بیا اوچت دي. دا موږ مسلمانان یو کنه، ځکه په یورپ ملکونو کې چې نو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گی روزارا شینو لوٹ مار میاش دا لوٹ مار میاش دا نا جتو مسلمانان دے لوٹ کیا اللہ عبادت مردان چتو مسلمان پسٹ کی ہوئے ٹماٹر ہم سے کم دے ابولو جی کم دے 60 روپے 70 روپے کلو، انہوں نے 150 روپے کلو دیا. پیاز جی کم دے 100 120 روپے 200 روپے کلو دریم سو تھوڑا سے
دا چار سدی دکاندار جات خان وائی چھ وڑو دکانداروں تا چھپا کم نرخ تو کی ملو شی ہوما سارا سم دوی بیا خرج کوي نه چودی په خپل خوخه بیل لوړوي. باید حکومت او اړوند ادارې په دې اړه خپل دند تر سره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه وروډو د هولسیلر نه یلا کاند وړو ریټونه یکدم چې کم دي دا 1500 روپیا کاټن دی. دا هولسیلر نه دا پوسوري نه کیږي چې آیا تا دا وړ کلر وړي دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه؟ یو شپه کې کم دي 1500 روپیا کاټن دی کی دا ولې زیاتی؟ نو حکومت وخت لدا په کار نشي. هغه هولسیلر شمار یو سو کسان دی اغید باقاعده د هول سیل نرخنامو لګی اغي بخپل دکانونو کې د پرچون نرخنامې وزن دکلی دا فارمیلټی پوره کولی دا قانون نزان بچي او باقی هغه په بورو په ټرکونو مال خرڅي. دا کین چې کم دی په سبزو کې ریټونه زیاتیږي نو د دې ارتيان نه تاسو په کار دی چې دا ټرک تار وړي دی او دا بولی شوی دا پسونه باندې شوی دی پسونه باندې راغلي.
د مردان په میوه منډه کې کارکونکي اشفاق احمد وای چې جتر خلق د روزي وړاندې زیرمه کول یا ذخیره اندوزه شروع کړي کم لوجه چې کی کم او نرخونه سیوا شي.
دا روزونه لګ مخ کې مالدا جوانو په 2600 2700 2500 300 په واره کولا اوس چې موږ 300 خرصونو غا 2200 دال تکې دا سم یو 50 ته کرے راځي او 2250 روبو دراره سي نو 300 واره نه کینو ال دې بیکګراوند خرصه دغه دا شابر خوري دانه نیم بګه مات شي خراب شي. دیوان جونو سو پور په 2200 2300 بو وا اوس په 2800 دي نو موږ دا بګه سپاد کیږي نه الټا دا کیږي دا سې ځا خټکی نو سا پور په 150 روپے کلو وا اوس به 200 خرڅو ته ون سٹور کیږي کین ون سٹور کیږي دا پدغه وجه باندې ګرنج.
بلخوا ته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته روزي لپاره په سرکاري یوټیلټی سٹورونو کې شوخه و 4 روپو پیکج اعلان کړی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخه او نور توکي په ارزان بیا په دغه یوټیلټی سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي.
د غړول د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د بیوزله کورونو لپاره روزي میاش کې 1000 روپے کورونا اعلان کړی ده او ټوله صبح کې ځلې افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد د دې نرخونو او د توکو د معیار کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند پارلماني غړو په خپل وروستو بیانونو کې د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته وغورځوي او ولس د مسلو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستاني ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ هغه ده او د ملک نوي منتخب حکومت به د حل په برخه کې له یو ډل چیلنجونو سره مخامخ وي. تفصیل له فرخندې نه.
د مارچ پر وما د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشري جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل قسط جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپله نوې کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسله یې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړه کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوري تړون یا چارټر آف ډیموکریسي کې له موږ سره و، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادی تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو قومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري. چې د دې معنی دا شوه چې د وزیر اعظمۍ په لومړۍ ورځ یې هیواد د 2500 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولس ته ګراني کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 15.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړ. د پاکستان مرکزی دولتی بینک یا سٹیٹ بینک او پاکستان د جنوري په 1 پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر 1 د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې د دغې سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نورو بنیادي شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
دا یو د درې څلور شرطونه چې کوم دي هغه چیرې تاسو په بجلی باندې سبسډي ختم کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نرخ سیوا کوي، د پټرولو خبره کوي چیرې په آیل باندې تاسو لیج لګوي. ظاهر ده چې دې سره به ګراني به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخه وي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د 9 میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینر لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ له 1 نیټې وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خیبر کې پاکستان کسٹمز چارواکي مشال ریډیو ته دا تصدیق کړي چې افغان ډرایورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسنادو پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت بیرته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچري دا شرط لازمي شي او د تورخم سرحدي پوله د مالوړونکو ګاډو پر مخ وتړل شي نو دې سره به د دواړو خواو ته ډېر مالي نقصان رامنځته شي. تفصیل فرهاد شینواری نورو.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 1 نیټې نه پس به یو وار بیا افغان ډرورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي شي او چې دوی ته د خپلو سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورت کې میعاد ختم وي هغوی ته به اجازه ور نه کړي چې په تورخم تګ را تګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنټ سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي، او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو به د تګ را تګ لپاره مکمل سفری اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کونسلګرۍ نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توزیع شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډېر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې، هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ اوسېږي، هغه نن درې نیم لک روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وایي که په تورخم د ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي، نو دې سره به پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار غورځېږي، دا اثر به دواړه طرفه په تجارت غورځېږي، او چې کله ترانسپورټ ودرېږي نو دې مطلب ده چې مالونه به هم په خپلو ځایونو باندې پاتې شي. تر اوسه پورې چې موږ ته څه په نظر راځي، نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې موږ ته ښکاره کوي چې یو دېرشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزا شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه موږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یې مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولای. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دې د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي، او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کچه ورسره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو ګاډو په تورخم رئیسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو، او خواوشا لس ورځې پس یعنی د جنوري په 23 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې دننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرایورانو ناروغانو ته د سفری اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو له وجې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې د خزو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په یو تازه راپور کې ویلي چې د هغه هیواد پر رسنو کې د خزو خبريالانو ونډه خورا کم ده او ډېرې رسنۍ جنسیتي پالیسۍ نه لري چې د کار په ځای کې د خزو وضعیت بهتر وساتي. هغه ادارو خپل راپور د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ. تفصیل په دې راپور کې شاهین بنیر وړاندې.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جنڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔
میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی نہ دا کم چے دا ملازمین و ڈیر بنیادی حقوں نے دی پام ورتن کی گی، لکہ خزو تا دا معشوم زے گول نو رستو چھٹی نو ورکول کی گی، تردے حدا چک ودن اوشی نو لا ملازمتا لرکڑل شی، دغشان دا معشوم زے گول لپارا دا خزو دا دریو میاشتو چھٹے خو ہڑو سا تصور نشتا۔ پاکستان کے دا سن پا بنیاد ڈیر بلتون دے، زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته،
ان کی پروموشنز بھی نہیں ہیں، ان کی ترقی نہیں ہے۔
د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفی تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملي کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی، اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی آغا نوٹس بورڈ باندې آغا آویزا اوم کړی دی، قانون کې وایي چې کوم دفتر کې آلتا بدا قانون اوم تاسو سړو ته وخای آغا اوم ما هر ځای کې لګولې د پوسټر په شانتی میکانیزم زا دا د جتا سو رول جوړ کې کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې او اغي لپاره مونږه ادارې کې کمیټي اومشتا او مونږه اینٹی ہراسمنٹ قانون چې دی هغه فالو کوو او سوچ دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاویږي.
پلټنه ښایي چې د جنډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، ځکه چې دا مېرمنې جورنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پېښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېرې جنکې جورنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پېښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر او هغه هم چې د نیمو نه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغي کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خټیره د لری خبره نه د اغي د پاره سره پایزان له پالیسیز شته نه د اغي د پاره سره ځان له واشرومونه شته نه د اغي لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنلسټانې نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه هغه رپورټ کیږي.
سړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمینه برابر کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ. او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسماني ودې ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه ماشومان له تشدد، ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. انیس اجمل په تفصیل لري.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې، پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنګ تاسو پلی سٹور کې ولیکې نریوش مې ټیپس راځي، تقریبا ټول ټیپس اورنګ کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجراوالا کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودیدو له وجې مړ شوه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیع گیګیانی وایي.
لیتیم بیټری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنٹ دته ملوشي، نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي، چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وجې چې بیټری کله بلاست شي بیټری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټری تک دونه ټیم پر لایټ لګولې شي، دونه ټیم پر موبایل چې لګولې شي، دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی، هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې خراب شي واٹ والا واٹ والا چارجر موبائل سیگنل چې کوم ریزی دا یو بل سره انټرفیرنس شروع کی، دا یو د وجه هم یو بل سره چونکی ویو باندې ویو راشي، نه دا هم په کارونه چې کوم ټیم کې موبایل په چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې، پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي، ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي، چې له وجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده، نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي، بس لږ داسې 15 غنټې، 6 غنټې، هغې دا مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي، چې کوم ماشوم 6 غنټې، 8 غنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري، دا سکرین ټایم وکړي، دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی، نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی، او آ هارمون چی دی اگا دی را پاردی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی، نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی، نا بغیر زن جواندی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي، نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی، هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان دا هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه یې داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید له دې هغه مواد لرې کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.